ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې بجې دی په روانه غړې کې زمونږ شاسته سو کوی بیم نیک پیرځونه او سلامونه می قبول کړي. په دې خبرونه کې به واوري چې شمالي وزیرستان کې د پوځي کاروایی او ډرون برید په نتیجه کې وسلوالو ته درنه مرګ جوړ لاوخته. د پاکستان کې د روانو سیاسي حالو زلو تازه حال درکو او د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه به هم معلومات واخلې. د روانې خبرونه په دویمه نیمه کې درته دوه هفته واري خبرونه د نړۍ رنگونه او شاله شمله او وړاندې کوو. خو راځئ چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې نور 15 وسلوال وجل شوی دي. افغان چارواکي وایي چې د پکتیکا ولایت په پرونی برید کې 2 وجل شوی او اسرائیل 1,00,000 فلسطینیانو ته خبرداري ورکړي چې خپل کورونه دي خالی کړي. او واسطه خبرونه تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې نور 15 وسلوال وجل شوی دي. د پوسټ مطبوعاتي څانګه اس پی آر د خبر پاڼې تر مخه نن په شوال سیمه کې د پاکستان پوسټ په هوایي بریدونو کې 15 وسلوال وجل دي. وسلوال لا په دې اړه سند دی ویلي. بلخو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه د شمالي وزیرستان د تاخیلو په سویسدګي سیمه کې په یو کور د بی پایلټ الوتکې په برید کې 15 وجل شوی او ګڼ شمېر ژوبل شوی دي. بلخو د پاکستان امنیتی چارواکي د پاکستانی طالبانو د یو مهم کمانډان د نیولو ادعا کوي. رپورټونه وایي د نرشید په جنوبی وزیرستان کې د ډزو په تبادله کې نیول شوی وو. استخباراتي سرچینو بیگا مشال لیډیو ته ویلي دي چې د نرشید درې ورځې وړاندې د جنوبی وزیرستان په شکه سیمه کې په یو کور کې پټ و چې د امنیتي ځواکونو لخوا په دغه کور د چاپی وهلو پر مهال ونیول شو. تحریک طالبان پاکستان مشال لیډیو ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې عدنان رشید نیول شوی دی. عدنان رشید په دې تورن پیژندل شوی او د مرګ په سزا محکوم شوی و چې په 2003 کال کې پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په برید کې لاس لرلو. افغان چارواکي وایي چې د پکتیکا ولایت په برید کې 2 وجل شوی دي. دا چاودنه تیر ورځ د پکتیکا ولایت په یو بازار کې شوې وه چې وروسته پکې د 9 کسانو د وژل کېدو خبرونه راغلي وو. خو نن د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د اورګون په برید کې 2 وجل شوي او 8 زخمي شوي دي. د دفاع وزارت زیاتوي چې د توندې له وجې په میډیا کې غلط شمېرې خپرې شوې. افغان چارواکو د دې برید تور په طالبانو لګولی و. خو د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد بیا په یو بیان کې ویلي دي چې طالبان داسې بریدونه نه کوي او داسې بریدونه اغی ته څه ګټې هم نه رسوي. د افغانستان د پکتیا ولایت امنیتی چارواکي وایي چې تیر شپه د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ د ډمنګل په سیمه کې د افغان او اسلام ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 10 وجل شوي او 1 ژوندې نیول شوی دی. د پکتیا امنیه کمانډان ملپاسوال زلمی او ریاخیل نن مشال لیډیو ته ویل چې یاد عملیات د سید کرم ولسوالۍ د ډمنګل په سیمه کې د وسلوالو په یو مرکز شوي. د پکتیا امنیه کمانډان زیاتوي چې په دې عملیاتو کې افغان او اسلام ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. کومې وسلوالې ډلې د یاتو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په کویټه کې یو شمېر زده کوونکو د وسلوالو لخوا د سکولونو د بندیز پر ضد احتجاج کړی. تیر ماښام د کویټې پریس کلب مخې ته یو شمېر ماشومانو په لاس کې بلې شمې نیولې وې او د وسلوالو لخوا د سکولونو د بندولو پر ضد یې احتجاج وکړ. په احتجاج کې شاملې یوې زده کوونکي نیلم لهړی مشال ریډیو ته وویل
موږ چې په بلوچستان کې تړل شوي سکولونه دې بیرته پرانستل شي ځکه چې له دې وجې به د لکونو ماشومانو راتلونکي تباه شي. زموږ دا خواست دی چې سکولونه دې بیرته خلاص کړل شي او د دې ماشومانو تعلیمي لړۍ دې بیرته بحال کړل شي.
د بلوچستان په بلوچ میشتا پنجګور سیمه کې الفرقان الاسلامي ډلې له تیرو 3 میاشتو راهیسې د جینکو په تعلیم بندیز لګولې او شخصي سکولونو ته یې ویلي دي چې که جینکو ته یې د مغرب زده کړې وروښودي نو بریدونه به پې وکړي. په داسې حال کې چې په غزه د اسرائیل هوایی بریدونه دوام لري، پوځي خوشه یو لک فلسطینیانو ته خبرداري ورکړی دی چې د غزې پټې په ختیځي برخه کې د خپل کورونه خالی کړي. د غزې ښار سره نږدې په زیتون کې پیغام پاڼې خپرې کړل شوي دي. هلته پاتې خلکو ته د ټلیفوني پیغامونو له لارې هم خواست شوي چې خپل ځایونه دې پرېږدي. د پیغام پاڼو تر مخه د سیمې خلکو ته خبرداري ورکړل شوي دي چې تر راتلونکي هدایاتو پورې د خپلو کورونو ته بیرته نه ستنېږي. په یادو حملو کې تر دې ساته خوشا 200 فلسطینیان او یو اسرائیلی تن وژل شوی دی. د ایران د لانچمن اټومي پروګرام په سر د هیواد د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ خبرې نن هم په ویانا کې دوام لري چې ښایي د جولای 6 تر وروسته نیټې پورې د غزولو وړاندیزونه وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تېره ورځ ویلي دي چې د دوه ورځو د خبرو وروسته پرمختګ شوی، خو وایي چې د دې لپاره نور وخت ورکول به زیاته مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي دي چې د سختو خبرو وروسته د پام وړ پرمختګ شوی، خو پر دې هم ټینګار کړی چې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ حقیقي خلا موجوده ده. جواد ظریف او جان کیری دواړه وایي هیله لري چې د جولای د 6 د تړون د اخري نیټې نه به وړاندې دغه تړون ته ترسره کړي. ماسکو د دوه یشتو کسانو د وجل کېدو په غم کې د یوې ورځې لپاره ماتم مانسي. دا کسان د جولای په 15 نیټه په میټرو کې په یو حادثه کې وجل شوي وو. د ویر د مانسلو پترس کې بیرغونه نیم ځوړندې او تفریحي پروګرامونه معطل کړل شوي دي. مذهبي رسومات د ټولو ښارونو په کلیساګانو کې روان دي. بلخوا د ماسکو د ریل ګاډي دوه چارواکي د دې پیښې وروسته نیول شوي دي. اور استه خبر دا چې د اروپای ټولنې مشران چې نن راټولېږي امکان لري چې د روسو د اوکراین د روس پلو بلتون غوښتونکو پر ضد د نوو بندیزونو د لګولو منصوري ورکړي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې بعد د غریپورټونو واوري. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې ډرون برید او د پاکستان د هوایی ځواک په بریدونو کې خواوشه 50 وسلوال وجل شوې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو وزارت د کډوالو مرکزونو ته د ورتللو په لړ کې مرستندوی ادارو بهرني خبريالانو لپاره اجازت نامه ضروری ګرځولې ده. یو ځای خبريال پرې حق کوي حالتا په اسلام آباد کې د تحریک انصاف لخوا د تیر انتخاباتو د پلټنو مطالبه نوی پړاو ته داخله شوې ده. سینټ کې د پیپلز پارټي غړي سید اقبال په دې اړه څه وایي؟
دا د میټ ټرم کې نه یولا موږ ځکه چې څو پورې دا اپریشن سیټ شوی نه دی، خلک خپل کور کې سیټ شوی نه دي، نو میټ ټرم به څنګه کی؟
په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې عملیات روان دي، د جنوبي وزیرستان رزمک اوسیدونکو وایي د مشکلاتو سره مخ دي. دا او نور رپورټونه هم لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې به اول هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه واوري. ورپسې به په شال او شمله خبرونه کې واوري چې کارپوهان وایي ثقافت یا کلتور کې د وخت تیرېدو او سفر کولو سره بدلون راځي.
چې څوک دی وځای نه بل ځای ته لیږي، دی هم په کلتور کې بدلون لري. او حتماً به یو ځای نه بل ځای ته تللي خلک د هغو خلکو نه اغېزمن کېږي، او کله کله به دوی هم خپل اغېز پرې کوي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریسورس دی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدل شي. د خبرونه هر سهار د سلام پښتونخوا په غږ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړي اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې موږ خبرونه کې هم واوریدل، د پاکستان پوز ادا کوي چې د هوایی ځواکونو په بمباری کې د 150 زیات وسلوال وجل شوی دی. هلته چارواکي وایي چې دا رپورټونه تصدیقوي چې په شمالي وزیرستان کې ډرون برید هم شوی دی چې خوښه 15 کسان یې وجل دي. د دې هر څه تفصیل احمد الله د اسلام آباد نه د رپورت کې راکوي.
د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیل سیمو کې د جټ او بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې په مجموعي توګه 50 کسان وژل شوي دي او یو شمیر پکې جوبل شوي دي. د پاکستان فوج د مطبوعاتو ادارې ISPR یو چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې جټ الوتکو نن سهار په شوال کې په طالب وسلوالو بمباری وکړه چې په نتیجه کې 15 کسان ووژل شول. بلخوا د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه نن بي پيلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان د دتخیل په زوی سیدګي سیمه کې په یو کور څلور میزایل وداغل چې پکې 15 کسان مړه او یو شمیر پکې جوبل شول. د دوانو بریدونو په حق لا تر دې دمه کله دم تحریک طالبان پاکستان څه نه دی ویلي. د تر څنګه د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې تیر ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیل او احمد خیل سیمو کې د وسلوالو لخوا په راکټي بریدونو کې د پاکستان فوج کیپټن آکاش او سپاهي وقار وژل شوي دي. دغه شان په میرانشاه او میرعلي سیمو کې وسلوالو سره پنخته کې د پاکستان فوج ډېر نور اهلکار هم وژل شوي دي. د استخباراتي ادارو چارواکو تر مخه په بویا او میرعلي کې وسلوالو د امنیتي سرتیرو سره مزاحمت کړی دی چې پکې 8 فوجیان جوبل شول. دغه شان 11 وسلوال هم تیر ورځ ماخام پورې په بیلابیلو انخطو کې وژل شوي دي. یاد دی چې حکومت په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو په ضد د تیر میاشتې په 15 نیټه د ضرب عزب په نوم سره اپریشن پیل کړو چې په نتیجه کې قریبا 100,000 پورې ځایي خلکو محفوظو علاقو طرف ته کډې کړې دي. د پاکستان فوج د مطبوعاتو ادارې ISPR تر مخه تر دې دمه په اپریشن کې قریبا 1500 پورې ملکي او غیر ملکي طالب وسلوال وژل شوي دي. دا د هم یادوي چې د ضرب عزب اپریشن دوران دا دویمه د بې پایلټه الوتکو حمله ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو خیبر پښتونخوا ته د دغه صوبې د کورونو چارو وزارت په هغه ټولو بهرني مرستندوی ادارو او خبريالانو غږ کړی دی چې په دې صوبې کې دننه سفر کول غواړي. په کار دي چې غي د هوم ډپارټمنټ نه اجازه نامه یا NOC واخلي، ګنې د دې په غیر موجودګۍ صورت کې به هغه نیول کیږي. په دې حق له تفصیل د پیښور ناظم خبريال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د کورونو چارو محکمې ټول هغه نړیوال مرستندوی ادارو چارواکو او خارجي خبريانو باندې غږ کړی دی چې صبح کې دننه سفر کولو لپاره د هوم ډپارټمنټ نه وو روزي وړاندې اجازت اخیستل ضروری دی چې دوی ته د صبح دننه مکمل سکیورټي او تحفظ ورکړي شي. دا کورونو چارو د محکمې ویان کمر علي مشال ریډیو ته وویل چې دا فیصله په شمالي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو نه وړاندې شوې وه او کوم نړیوال NGOs خیراتي ادارې یا د ملګرو ملتونو ادارې چارواکي او بارني خبريالان صوبې ته داخليږي نو د هوم ډپارټمنټ نه اجازه یا NOC اخیستل په دې غرض ضروری دي چې دوی ته د سفر په وخت پوره تحفظ او سکیورټي ورکړي شي.
دا موږ ته ان ایڈوانس کې تاسو خپل ویزیت پروګرام راسته وای چې موږ تاسو پراپرلی سیکیورٹی کو، ځکه چې بغیر سیکیورٹی نه کدیو فارینر ګرځي نو هغه تاسو نقصان ورزي، نو بیا د آغاز خپل ځان په خپل ذمہ دار.
کمر علي زیاته کړه چې بارانی ادارې یا خبريالان د پښتونخوا د وزلو نه علاوه د هوم ډپارټمنټ په اجازه هر ضلع ته تلی شي.
اټانکو هنګو چې دا پروهیبیټیډ دی او دې ته چې ار څوک ځي فارینر چې څوک ځي نو هغه به د منیسټری آف انټیریئر اسلام آباد وفاقی وزارت داخله اسلام آباد نه به NOC راخلي، نو ابجیکشن سرٹیفکیټ، ځکه چې دا ڈکلیئر کړی هغه دی. مونږ صرف نوٹیفای کړی دی خلکو په خبر کړی دی چې بھائی ٹانگ ته ځئی یا چې چرتا هغه ته ځئی ہنگوتا، نو تاسو به خپل ٹریول NOC دا پارا اول به منیسٹری آف انٹیریئر ته اپروچ کوي چې هغه تاسو ته اجازه درکړي چې تاسو تلئ، نو بیا هغه نه پستا ہوم ڈپارٹمنٹ با سیکورٹی ورته ورکړي.
خو بیا په پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې ډان ایڈیټر اسماعیل خان وای په کار دا چې حکومت نړیوال ادارو ته د بې کوره شوي خلکو د مرستې لپاره NOC ورکولو کې آسانتیاګانې ورکړي او بارني خبريالانو او رسنو ته هم اجازه ورکړي چې د کډوالو او بې کوره شوي خلکو ستونزې په نړیوال رسنو کې خپرې کړي. دا پښتونخوا د کورونو چارو محکمې ویان کمر علي دا هم وویل چې هغه پاکستانیان چې بارني تنظیمونو یا ملګرو ملتونو ادارو سره کار کوي هغوی به هم د هوم ډپارټمنټ نه د خپل تحفظ او سیکیورټي لپاره اجازه غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه، هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداری د حکومت په هغه فیصله نیوکه کړې چې وایي د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه نه کوي. په یو بیان کې آصف علي زرداری په حکومت غږ کړی چې مدني ټولنه، غیر حکومتي ادارې او دا شان د ټول هیواد وګړي دي وهڅوي چې د بې کوره شوو خلکو سره مرستې وکړي. په دې حقله د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د سه شنبه پرس په یو بیان کې ویلي چې د ترګري پرزت جنگ یو نړیوال جنگ دی او د فکر کېږي چې باید نړیوال په دې جګړه کې د پاکستان مرسته وکړي. نو د پوګنا په داسې هیڅ وجه نه لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه دي د شمالي وزیرستان د بیکورسو په ودانولو کې مرسته ونه کړي. د شمالي وزیرستان د بیکورسو د مرستو لپاره د نړیوال اپیل یا خاص پاړه د پاکستان حکومت پر فیصله د سیاسي ګوندونو د بیان بازوی پرته په خپل د شمالي وزیرستان د متاثرینو په نوم د یو کمیټي مشر نثار علي خان هم وایي چې نړیوال مرستې به د دوی په ستونزو هوارولو کې لوی کومک وکړي.
باقی آپ کو زمین نقصان کے روان دے کی جی تو زمین تعلیم تباش ہو، زمین صحت تباش ہو، زمین زراعت تباش ہو، زمین کاروبار تباش ہو، زمین عزت تباش ہو، زمین آشت تباش ہو. نو دے نریوال امرت سے خمون کیو کو دعا بنے ضرورت سے چدل سے کرا سے نریوال زمین دے متا کے خود امر خلق ہونے دے نریوال امرت سے ہو کی نو ان شاء اللہ تعالی دے خلق مطمئن شو دے کی سے سر تام بدل کرے شی.
که څه هم به کورسبی کسان د ناکافی مرستو شکایتونه کوي، خو پاکستانی حکومت داوه کوي چې دومره وسایل لري چې په مټه د به کورسو مرسته وکړي. د خبره د زیارت پورز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم استم اونیزي خبري ونډه توکړه.
لکه څنګه چې د سوات اپریشن وروسته موږ بې کوره شوي خلک پر ځای کړل، همدارنګه دوی به هم خپلو کورونو ته لاړ شي. نو موږ نه چاته د مرستو لپاره ویلي دي او نه به هم ورته ووایو. موږ ته د وزیر اعظم لخوا واضح حکم دی چې بارنو مرستو ته به نه ګورو او هر څه به په خپلو وسایلو پوره کوو.
خو دلته پوښتنه دا راپورته کېږي چې آیا په رښتیا هم پاکستان د بې کوره سو مرسته په خپلو وسایلو کولای سي او کنه د مرستو لپاره د نړیوالو مرستو اپیل یا خواست د نه کولو شاته څه نوري وجدي. د پاکستان نېشنل هیومن نتورک مشر امل خټک چې د خپل تنظیم په استازیتوب تیره اونۍ د بیکورسو د مرستو په لړ کې بنو تتللی وو، وایي د حکومت له نړیوالو څخه د مرستو اپیل یا خواست نه کولو شاته د ته سیاسي وجه ښکاري.
چې که فرض وکړه بارني خلک راځي یا نور خلک راځي، نو هغه به د خلکو سره ملاوي کې به د سره کینی دا کوم بیکوره شوی چې خلک دي، چې بیکوره خلکو شوی خلکو سره کینی نو ضروري خبره ده چې پکې به نورې خبرې هم راځي چې دا دوی سره ولې داسې وشول، دا څنګه وشول، څوک چرته لاړ، څوک چرته دی، چا څوکل، نو دغه ټولې خبرې به هم کېږي. نو زما په خیال باندې دویمه خبره چې دا هغه دا ده چې حکومت دا تاثر نه ورکوي چې ګنې هغه دومره ناهله دي یا دومره چې دی نو بے وسه دي چې هغه دغه قسم مسایل چې دی نو هغه په خپل سر باندې حل کړی شي.
کله چې په 2011 کال کې په پاکستان کې سیلابونه راغلي وو، نو هغه وخت د پیپلز ګوند حکومت په سر کې له نړیوالو د مرستو له غوښتلو انکار کړی وو، خو وروسته مجبور شو او د نړیوالو مرستو رسمي خواستې وکړې. خو ځینې کارپوهان وایي چې شایي اوسنی حکومت د وزیرستان د بې کورسو کسانو په اړه نړیوال اپیل نه کولو پر فیصله تر پایه په هر حال کې پاتې شي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کا درون نه پر دې اوري رحانه مونږه دا
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
شا شال او شملا دا خبرونه به درته هم د رواني غړې په اخري برخه کې وړاندې کوو. خو اوس ورزو باجول ته چیرته چې سورز وړاندې امنیتی ځواکونو ځای خلکو ته ویلي وو چې د غلطه د عملیاتو امکان دی. دوی د خپل کور نه خوشی کړي. پرون د یوې جرګې سره په خبرو اترو کې دوی د تسلا شوې دي چې دغه خلک دی واپس خپل کورونو ته لاړ شي او عملیات به دلته نه کیږي. په دې هکله نور تفصیل د خپل خبریال شانواز ترکزی په ریپورت کې اورو.
دا اجازه د باجوړ ایجنسی د مامون د قبیلې د مشرانو او د حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته ورکړ شو چې په دغه خبرو کې د لوی مامون د قبیلې مشرانو حکومت ته باور ورکړ چې ګنې هغوی به په سیمه کې وسلوال نه پرېږدي او هر شکمن تن به حکومت ته حواله کوي. یو سپینګیری چې نن سهار کور ته روان شوی د مشال رادیو سره خبرې وکړي او د حکومت او د قبایلي مشرانو ترمنځ د شوی فیصلې ستاینه وکړه.
زمانم عبدالله دی د غونډۍ ما موږ سره حکومت ډېر ښه وکړه. کم زمنګ مشران چې ور جرګې والا
فرحت خان د کټکوټ اوسیدونکی دی او هغه وویل چې نن سهار کور ته روان شو او د هغه دا خیال و چې ګنې دا بې کوري به اوږد مهاله وي.
اخترم بار تیره وو پته نه لګېږي سر کوم د سوري ځای به راته ملاوېږي که نو خپل ماشومان او ازانه چې کومې وي هغه همداسې سیټ خپلو خپلوانو سره راغه کړي. نو موږ ویل چېره که بیا حالات پکې نور زیات خراب شي نو بس بیا به چې کومه دی زه به ښکته به چېرته دی هغه ته. نو
د حکومت سره د خبرو اترو لپاره د دوویشتو مشرانو جرګه کې شامل د برخ لوزو شاوري خان مامون مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
جرګه وکړه په خپل کم مامون ځال کم تړه چې وسه هغه باندې خبر اخلاص شو او خلک خپل کورونو ته واپس او کوم کسان چې شکمن دي یا کوم خبرې شي چې شامل دي ما هم باغو په بل اختر کې دا غو یا کورونه څه دي جرمانه کوي دي.
د واړو مامون د من لخر مشر ملک تلاوت خان مامون وویل چې که حکومت ته قام دا باور وړاندې ورکړي وي نن به بې کوره شوي نه وو.
کوم د علاقې مشري داغه علاقې و خپل کسانې داغه کلی هغه به دفاع کوي. کوم داسې دهشتګرو داغو مخنیوی به کوي. د دوی وس نه رسېدل نو حکومت به په ټیم خبره وي
او بې کوره شوي ولس تر د کوم حده پورې واپس استانه شوي دي. د پاټک صدیق آباد اوسیدونکي او سماجي کارکوونکي فضل حکیم خان وویل
چې دغه خلک چې کوم د کورونه راوتي دي هغو ته اجازه ته خلک واپس شوي نه دي. خو لکه هر سړي متدار چې په کور کې دوه درې کسان واپس خپل کورونو ته لېږلي دي.
یاد دي چې دوه ورځې وړاندې د عسکري قوتونو او د پولیټیکل انتظامیه لخوا اعلان شوی چې د نختر گواټي کټکوټ غاخي مولا کړي او د ساجد کوټ ولس دي د عسکري اپریشن نوړان دي دغه کلی خالی کړي. خو پرون د عسکري قوتونو او د پولیټیکل انتظامیه باجوړ ایجنسی سره د مامون د قبیلې د مشرانو جرګه وشوه چې د جرګې شریکوالو په دې باور چې ګنې هغوی به په خپل سیمه کې امن لخر جوړوي کډه شوي او ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړی شو. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
او اوس ورزو اسلام آباد ته چیرته چې سیاسي هوا د ګرمۍ سره ډېره زیاته توده شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا چې وړاندې د څلورو حلقو د وټونو د بیا شمېرلې غوښتنه کېدله پرون د یاد ګوند مشر عمران خان ویلي چې دغه غوښتنه یې اوس پرېښې ده. اوس په د ټولو انتخاباتو پاکستان کې د ټولو حلقو د تحقیقاتو غوښتنه کېږي. په دې حواله بیلابیل سیاسي ګوندونه څه نظر لري. د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر یې په اړه دا ریپورت راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نهې په ورځ اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې ویلي دي چې دوی اوس د څلورو حلقو نه بلکې د ټول الیکشن اډیټ یا بیا کتنه غواړي.
اب جس طرح افغانستان میں سارا الیکشن کا اڈیٹ
اوس چې څنګه افغانستان کې د ټول الیکشن اډیټ کیږي نو موږ هم د ټول الیکشن اډیټ غواړو. دوی دومره درغلیانې کړي دي چې اوس یې پټولې نشي. چې یو حکومت په درغلۍ راغلی وي او په هغې درغلۍ ثابته شي نو د هغې لار د منځ مودې انتخابات دي او د نه جمهوریت نه کمزوری کیږي بلکې جمهوریت ته ترې نور وده ترلاسه کیږي. د پاکستان نور سیاسي ګوندونه د عمران خان دی غوښتنې ته څنګه ګوري او سوي کلی چې مشال ریډیو د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاد محمد یعقوب نو پختل نو هغه وي
سو پوری چې د جمهوریت د ډیر ټولو خبره ده. جمهوری ادارو ته نقصان رسولو خبره ده. نو مونږ دې په حق کې نه یو. که مونږ په جمهوریت یقین ساتو او جمهوری نظام هيسته یو نو بیا په کار ده چې چاته منډیټ ملاو شوی دی د خپل منډیټ دی.
د پاکستان پیپلز پارټي سېنیټر سید اقبال مشال ریډیو ته وی چې باید د سلورو حلقو یو وار بیا شمیره وکړي شي.
فلال مونږ میډ ټرم باندې نه یو. کومنګ دا وو شي کری کاونټینګ هڅه تم غواړي نو د ګورنمنت شډ ناټ بی این آبسٹیکل زمنگا زما خپل ځانی طور زما چونکی پختونخوا سره او اسلام آباد سره تعلق دی نو زما خو په دې سیټونو مشه چې خو نه بل دا ده چې خو زموږ خو پری پول لیږی ډېرو چې مونږ ته کمپین اجازت نه خو دا ده چې مټ ټم کې نه یو لا مونږ ځکه چې سو پورې دا آپریشن سیټل شوی نه دی خلک خپل کور کې سیټل شوی نه دي نو مټ ټم به څنګه کی
یاد دی وی چې د عمران خان د خبري غونډې وروسته وزیر اعظم نواز شریف په خپل یو بیان کې ویلي دي چې یو څو زره کسان نه خو انقلاب راوستي شي او نه جلسی جلوسونه د دې د پرمختګ په لار کې خندان جوړولی شي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مشال خبرونو ته غوږی په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روان دي او هغه پورې جوخته جنوبي وزیرستان سیمه کې د رزمک اوسیدونکو وای دوی هم د بدامنۍ لوجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي چې پکې خوراکي مواد نه ملاوېدل یا په ګرانو بایو ملاوېدل او د راز نورې مسلې شامل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود د دغه ځایي اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې په برابر کړی.
د قطبی وزیرستان رزمک بلون ویای چې د کړکجنو حالاتو له مخې د لارې بندش د غلې دوایانو سبزیانو او پټرول ډیزل د کمښت په وجه دوی د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغه اولې سره د رزمک ځنې قبایلون په دا رنګ ږغیږي.
بدر خبرې کړه ازمک شه میشته دغه تکلیف دی چې د بهر نه میشته سامان پر نشیرو وړ او پر ازمک شه خپل سامان شته نه هیڅ شی نشته. میرو حکومت دغه اپیل دی چې میشته د یو ورځ مقرره د دکاندارونو په نومینه باندې منظره کو چې هر دکاندار خپل سامان روزرای شي او خپل اوریزی وي او د چاپ مشرطې بند نه ملک د نور خبره کړي. زه اجمال وزیر در ازمک نه تاسو چې د میش په وطن شه د هر شي منګای در ازمک شه یو څه ملاوی جن په دغه وجه منګای دوی چې روګینا دی پای بان په تاک باندې چې کومدل غاډي نړو پرې دي دوی پیزا سپیدل تا تیر کو بیا کیږي د پانی مخه باندې پوز د خس په لار طریقا نه جوړیږي.
په دغه باریک شه د سیمنا د کومي اسمبلی نمائنده یا د زلی انتظامیا چارواکي وژغه و خو غوي د ټلیفون په لیک را نغلل. بیا مې په دغه باریک شه چې په اسلام آباد شه د خړو نړیواله ادارې و یون سره تماس ونی و هغه ویل چې د ضرب ازبا پرشل لاګیا کې دونه اول د میرالی میرانشاه او رزمک قبایلون ته ویلي شوي وو چې دوی د سیمه پرېږدي او چرته بل ځای ته دا وبایېږي. که د دې باوجود د رزمک قبایلون وتلي نه دي هغوی ته د میژ رسایي نشته دی. دا د ځایي انتظامیه د چارواکو ذمهواري ده چې د دوی دپاره رټه لیارې سامې کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
او اوس ورځو افغانستان ته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان د انتخاباتو د بحران د ختمولو لپاره د امریکا د کوششونو وروسته اوس درا پیدا شوې صورتحال په اړه مقاله لیکلې. لیکوال وای چې که څه هم د ولسمشرۍ د دواړو امیدوارانو ترمنځ د رایو بیا څېړلو په اړه یوه موافقه شوې ده، خو د دې بهیر د مشوبولې په اړه دواړه غاړې مختلف نظرونه لري. امریکایي چارواکي بیا وایي د تشویش کومه خبره نشته او د ځینو مسایلو په اړه دواړه ټیمونه خبرې کوي. په دې حقله تفصیل د بشیر غاخ نورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر خپل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان د انتخاباتو د بحران د ختمولو لپاره کابل ته لیږلی وو او د هغه په منځګړتوب د دواړو کاندیدانو یا امیدوارانو ترمنځ د ټولو رایو د بیا څېړلو فیصله وشوه، خو په مقاله کې راغلي چې اوس په دې اړه د بی یقینۍ صورتحال رامنځته شوی. د رایو بیا څېړنه باید پرون پیل شوې وي، خو تر اوسه ونه شوه ځکه چې دا معلومه نه ده چې آیا د افغانستان خپلواک کمیشن او کومه نړیواله اداره به د دې بهیر مشري کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې یاد کمیشن ویلي بهرني څېړونکي او څارونکي نه دي ورسېدلي چې له وجې دا بهیر تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلی دی. یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې کېدای شي د رایو څېړل نن یعنې د چهارشنبې په ورځ او یا سبا شروع شي. د ولسمشرۍ د یو کاندید یا امیدوار عبدالله چې په ټاکنو کې د پراخه درغلیو تورونه لګولي وو استازي وایي دوی سره واده شوی وال چې د رایو څېړل به د کومې نړیوالې ادارې په مشرۍ کې وشي. ورځپاڼې د نوموړي د مرستیال کاندید او پخوانی جنگ سالار محمد محقق لخلی لیکلی چې کملګری ملتونه د رای او د تفتیش یا څېړلو کار پر مخ یو نسی او دا کار د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وکي، نو د هغه په خبره د ټاکنو شفافیت به یقیني نشي. خو بل کاندید یا امیدوار اشرف غنی وایي چې داسې هیڅ وعده او موافقه نه ده شوې. د افغانستان د قانونونو تر مخه د هیواد د ټاکنو خپلواک کمیشن د رای او څېړل کېدل پر مخ وړي. له همدې کبله د اشرف غنی ټیم وایي ملګري ملتونه یوازې د یو څارونکي رول لوبولی شي. واشنگتن پوسټ لیکي دا نه د معلومه چې دواړه ټیمونه د امریکا په منځګړتوب شوې موافقه په مختلف شکل ولې تابع.
د بشیر غواخ نمو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکی اوریدل. د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې نور 15 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په ډېره سنه دي ویلي. بلخوا د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه د شمالي وزیرستان د داخلو په زوی سیدګي سیمه کې په یو کور د بې پایلټه الوتکې په برید کې 15 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. افغان چارواکي وایي چې د پکتیکا ولایت په برید کې 2 تنه وژل شوي دي. دا 14 تیر ورځ د پکتیکا ولایت په یو بازار کې شوې وه چې وروسته پکې د 9 کسانو د وژل کېدو خبرونه راغلي وو. بلخوا افغان چارواکو د دې برید تور په طالبانو لګولی وو. خو د طالبانو ویان سبی الله مجاهد ویلي دي چې طالبان داسې بریدونه نه کوي. د افغانستان د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ د ډمنګل په سیمه کې د افغان ایساف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 12 وسلوال وژل شوي دي او یو تن ژوندې نیول شوی دی. خو تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې یو شمېر زده کوونکو د وسلوال لخوا د سکولونو د بندیز پر ضد احتجاج کړی. تیر ماښام د کوټې پریس کلب مخې ته یو شمېر ماشومانو په لاس کې بلې شمې نیولې وې او د وسلوال لخوا د سکولونو د بندولو پر ضد احتجاج کړی. د بلوچستان په بلوچ مشته پنجګور سیمه کې الفرقان الاسلامي ډلې له تیرو 3 میاشتې راهیسې د جنکو په تعلیم بندیز لګولې. په داسې حال کې چې په غزه د اسرائیل هوایي بریدونه دوام لري، پوځي خوشې یو لک فلسطینیانو ته خبرداري ورکړې ده چې د غزې پټې په ختیځي برخه کې د خپل کورونه خالی کړي. د ایران لنجمن اټومي پروګرام پر سر د هوادو د نړۍ د شپږو طاقتورو هوادونو ترمنځ خبرې نن هم په ویانا کې دوام لري چې ښایي د جولای 6 تر وروستۍ نیټې پورې د غزولو وړاندیزونه وشي. او د اروپای ټولنې مشران چې نن راټولېږي امکان لري چې د روس او د اوکراین د روس پلو بل تر غوښتونکو پر ضد د نوو بندیزونو د لګولو منظوري ورکړي.
د انیس اجمل نامو د روانې ګړې په نیمایي کې د خبرونو لنډیز واورید. اوس وخت شوې د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. د پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار ګلیاس برابر کړی دی.
دا مشال اړیو نیوز پروگرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه منی. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروگرام کې مودل الله د نړۍ لپاره برخوندور معلومات راغون کړی دي. لومړی تاسو خبرو چې د امریکا خلایي ادارې ناسا په مستقبل کې په مریخ سیارې د جاس کوزول ټکنالوژي کې تر ډیره حد پورې کامیابی ترلاسه کړې ده. ناسا اداري یو جاز د یو پوکنی په مرسته فضا ته لیږلی. په دغه جاز کې لګیدل پیراشوټ د کوزیدو پر وخت د جاز رفتار کم کړی وو. دغه خلای جاز ته لو ډنسټي سپرسونیک ډیسیلریټر نوم ورکړل شوی دی. دغه جاز آزمایني په موقع د معلومه شو چې ټولو آلاتو په سمه توګه کار کوي، خو پیراشوټ په مکمل توګه نو خلاص شوی. ناسا اداره هیله څرګندوي چې د دې آزمایني په مرسته به په مریخ سیاري د وزنی جازونو کوزولو کې مرسته ترلاسه شي. دا وخت ناسا سره په مریخ سیاري 2.5 ټن خلای جاز کوزولو صلاحیت دی. خو که چیرې مریخ سیاري ته انسانان لیګل وو، نو د نوې ټکنالوژي په مرسته به 10 ټن خلای جاز د مریخ سیاري په سطح کوزول ممکن شي. سائنسدانان وایي چې د ټایپ 2 ډیابېټس یا شوګر ناروغان کومې دوايانې خوري د هغو ګټو نه زیات نقصانات وي. په مجلې جرنل اف امریکن میډیسن انټرنل میډیسن کې خبر شوې تحقیق تر مخه دغه دوايانو تر ټولو کمه فائده زیاتو مرکزانو ته رسیږي. دلندر کالج پوهنتون د ډاکټرانو یو ویډلې تر مخه د زیابیتس یا شوګر ناروغي خطرو په اړه ناروغانو سره سپینې خبرې کول پکار دي. ټایپ 2 زیابیتس هغه ناروغي ده چې په وینه کې د چینی مقدار د قابونه بهر شي او د دې وجوهاتو کې خوراک او چاغوالې شامل دي. ساینسدانان وایي چې د زحل سیارې په سنډه یې یو نوی سپوږمۍ موندلې ده. ساینسدانانو په غیر رسمي توګه دغه سپوږمۍ ته پیګی نوم ورکړې دی. که چیرې د دغې سپوږمۍ تصدیق وشي نو دا به د زحل سیارې په مدار کې درې شپېتمه سپوږمۍ وي. د زحل سیارې نوی سپوږمۍ په اړه شواهد کیسني خلای اجازه نه اخیستل شوي، انځور نه ترلاسه شوي دي. د امریکا خلای اداره ناسا وایي چې د زحل سیارې نوی سپوږمۍ موندنه یو غیر متوقع عمل دی. د اندازو تر مخه د پیګی سپوږمۍ اوږدوالی نیم میل دی او په مکمله توګه د واورې نه ډک دی. ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي چې موسمي بدلون مخنیوي لپاره د متبادل توانه استعمال ډیر زیات ضروری دی. د جرمني برلن ښار کې د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون په اړه د یو رپورټ تیارولو کار سپارلې وو. د دې مقصد موسمي بدلون د دې اثراتو په اړه شفاف ساينسي رپورټ جوړول وو. دغه رپورټ جوړونکو ساينسدانانو او غیر سرکاري چارواکو د دې خبرې توثیق کړي چې په نړۍ کې موسمي بدلون مخنیوي لپاره د متبادل توانه په لور تلل ډیر زیات ضروری دي. د کوئلې او تیل په استعمال کې د کمی ضرورت دی او په قدرتي ګیس تکیه کول پکار دي. په دې رپورت کې په نړۍ کې د کاربن ګیس د اخراج په اړه هم جاز اخستل شوی دی. دا ساینسدانانو په وینا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د کاربن اخراج تر بل هر وخت ډیر زیات شوی دی. د رپورت تر مخه 2000 کال راهیسې د کوئلې استعمال کې اضافه شوی ده چې له وجې په نړۍ کې د کاربن خورېدو مخنیوي ګران شوی دی. په دې رپورت کې اندېښنه ښودل شوې ده چې 2000 کال کې بعد د ځمکې درجه حرارت کې 4.8 ډیګری سینټی ګریډ زیاتوالی راشي. په داسې حال کې چې ګوګل کمپنی په امریکا کې سمارټ چشمه یا ګوګل ګلاس د خرڅولو لپاره وړاندې کړی دی، د جاپان یو محقق په دې ټکنالوژي کې یو ډرامایي بدلون راوستی دی. د جاپان پروفیسر هیرو تاکا اوسا وس داسې سمارټ چشمه جوړه کړې ده چې په هغه شیزونو توجه نه ورکوي چې صارف یې ګوري، بلکې د کمپیوټر په مرسته انیمیشن تیاروي. په دې کې لګیدلې خصوصي لنس په مرسته یو صارف د نورو خلکو په نظر کې راتلو بغیر خپل خوب هم پوره کولی شي. پروفیسر هیرو تاکا وایي چې دا د استادانو، زده کوونکو، نرسانو، ویټرانو، ملازمینو او د هغو نورو کسانو چې له یو بل سره په زیاتو رابطو کې وي ضرورت جوړېدای شي. ځینې کارپوهان په دې اندي چې دغه چشمه د مخ تاثراتو ترجمانی یوه وسیله جوړېدای شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د هالیوډ فلم ترانسفارمر 4 ایج اف ایکستنشن په باکس افیس کې په لومړي نمبر دی چې په ټوله نړۍ کې د 300 میلیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. فلم ترانسفارمر 4 تیرونه نمایښت لپاره وړاندې شوی وو. د امریکا په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم 22 جمپ سټریټ دی چې په 3.9 کې د 1.7 میلیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په باکس افیس دریم نمبر فلم هاو ټو ټرین یور ډراګن دی چې په 3.9 کې د 1.2 میلیون ډالرو کاروبار یې کړی دی. د برتانی سینما نوی فلم پیډینګټن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې یو وړوکی میلو خودل شوی چې د یو اوږد مزل روستو یوې کورنۍ سره ورځی تیروي. دا یو مزایي فلم دی. په فلم کې مشهور اکټرانو کولن فرد، نیکول کیډمن او هیو بونیویل هم کار کړی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Hello, I just need to add something to my home insurance policy. Well, what it is we have a guest for the night, a bear, and I just needed some extra cover for any yes, a bear.
Oh!
د هالی ووډ مشهور اکټرانو جینیفر ایسټن او کیون سپیسی نوی فلم هوریبل باسز 2 به د نومبر پر 26 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا یو مزاحیه فلم دی.
Hello, Nick. Guy who saved my life.
Let him do the...
So what do you want from me?
To tell her I said hi, please.
Y'all criminals. You tried to kill your bosses. Now you want to perpetrate a kidnapping? See, you can't have this both ways. Y'all the craziest criminals I've ever met. You want to pull this shit off? You gotta act like it.
Word.
Turn down for what?
Oh, that was embarrassing.
We're trying to do a super cool slow-mo walk, guy.
Come on, man.
Easy.
No, it's over.
Where
Let's go.
Where are you going, Nick?
Moronic
Come
idea.
Come on, man.
د هندي سینما مشهور اکټر سلمان خان نوی فلم کیک به د وړوکي اختر په ورځ نمایش ته پر وړاندې کیږي. په تیر پروګرام کې تاسو د کیک فلم ټریلر اوریدلې وو، خو په روانه اونۍ کې د کلیک فلم یو نوی سندره جمعه کې رات خبره شوې ده. نو راځي چې جمعه کې رات دا سندره لږ شانې واورو. د هندي سینما نوی فلم هیټ سټوري 2 به د جولای په 13 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. په فلم کې سوشانت سنگ او سروان چاولا کار کړی دی. د فلم هیټ سټوري 2 یو بل سندره هی یې دل میرا خبره شوې ده. راځي چې دا لګښانی واورو.
کیوں تیری حسرت ہے ہر خواہش سے بڑھ کر مجھے کیوں نام تیرا ہی لیتی زبان
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. دا دین اوران دی چھ دا نن برس پروگرام راغون کو تاسی ہم کولی شئی چھ مشال لڑیو سر دا خپلی سیمی خوندور معلومات شریک کری. دا ٹیلیفون دا لاری تاسی دا معلومات شریک کولی شئی. زمونگ دا ٹیلیفون شمیر دا 00-20-22-11-22-11. پا ہم دیز اخپل کرباگو لیاست اجازہ ورکی خورز ولری او آبادو سی.
د مشال ریډیو خبرونه او ری چې پکې مو د نړۍ رنگونه واوریدل. دغه پروګرام تاسو لپاره زمنګ همکار ګلیاس تیار کړی وو. اوس یو بل هفتوار پروګرام شال او شاملې ته ورزو. دغه کلتوري خبرونه تاسو لپاره زمنګ همکارا انیسا اجمل تیاروي. راځي چې په ګډه واورو.
پښالو شملا خبرونه کې درته ځاني ساجمل هر کلی وایم. اوریدونکو داونه په دې خبرې کې چې په افغانستان او فاټاک کې خلک کلا د بد امنۍ لوجه بې کور شول، نو د کډوالې لوجه د دغې سیمې د خلکو په کلتور سره اغیز شوه او د کلتور خوندي ساتل د یو کام د ژوندۍ ساتلو لپاره سمره ضروری ده. کلتور په هان وای پر کلتور کې لوخت لري دوسرا بدلون راځي. په افغانستان کې لیکوال او سیرونکو حبیب الله رافی وایي چې پښتنو که څه هم تر ډېره خپل کلتور خوندي ساتلې، خو چې کله د نورو سیمو ته کډه شوې دي نو بیا یې ډېر دودونه او رسمونه بدل شوي دي.
کلتور یو خوځنده او متحرک او بدلیدونکی چیز دی. نو په دې اساس د زمان په اوږدو کې هم کلتور اغېزمن کېږي او د مکان په اوږدو کې هم، یعنی چې وخت تېرېږي هم په کلتور کې بدلون راځي او چې څوک د یوه ځای نه بل ځای ته لېږدي هم په کلتور کې بدلون راځي. او حتماً به د یوه ځای نه بل ځای ته تللي خلک د هغو خلکو نه اغېزمن کېږي او کله کله به دوی هم خپل اغېز پرې کوي.
سره تعلق لرونکي قبایلی مشر سردار جمال الدین چې دا وخت د کډوالې ژوند تیروي وایي چې د جنوبي وزیرستان زیاتره ماشومان اوس په ښار کې ژوند تیروي او دای په ژوند کې د قبایلی پر ځای د ښاري ژوند رنگ تر سترګو کیږي.
کومه علاقه ته سره لاړ چې نو په هغه علاقه هغه دستور هغه رواج هغه سړی پخپلوي نو کنځن ډېر نه خپلوي نو بچي چې کم نه وای نه سول راځي هغه په هغه دستور کې په هغه دودوه په هغه کس طریقي د مونږ شدای و تقریبا دا شپږم کال د مونږه چې مونږ خپل علاقې نه بهر ته شو د خپل خلکو نه جدا یو. نو چې څوک چیرته دي هغه علاقه هغه طریقه خپل کړی دا او ورور ورکه روان دي مونږ خپل چې کم دستور راځي. خاریان شولو خاریان کې هم مصیبت دا غده چې نه خاریان شولو او نه خپل پاتې شولو پر مېز کې یو نو دا پته نه شو ودار مونږ خپل علاقې ته واپس لاړ شو. خو بیا مونږ چرته خپل غاچ واپس کوو نو په دې باندې به مونږ ته ډېر ټایم را باندې لګي. څو ماته چاوي چې زمونږ علاقه کې سره روغه ده هلته چینچي چلیږي نو په چینچي سره چې څوک هم د چینچي سره کې نه ده ځوانان ټول په سرایکي ژبه خبرې کوي په سره روغه کې پته به لګي خدای دې معافي وکړي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو الیاس خان چې دا وخت بنو تا کړه شوی دی وای چې د خپل قبایلی کلتور د ختمېدو په اړه ډیر اندېښمن دی.
بیا د دمر عوام ته سات اټ دس لک عوام کې کوم دکان اته 15 سپتمبر کې بیا ګاډي نه پر اودل چې مونږ پر بازارو کې د خزه دل سره خپل راتلې چې مونږ ډېر وتا جړلې دي چې څومره به پر دې کړی مونږ دمر په پر دې جری بیا نه کړی دی لکه مونږ سره دا عمل وشو او دا هر سره لګیا دا اوس چې خزه نه ویني د زنانه کې کوم دکان پر ټولو باندې ستنا سي سب تر تنا سي دا.
په افغانستان کې د شوروي يرغل او بیا د کورنۍ جګړې د پیل دورستو په زرګونه کسان پاکستان، ایران، هند او دغه سي نورو هیوادونو ته کډه شول. په افغانستان کې لیکوال غفور لیوال وایي چې د کلتوري پلو کډواله کېدل درې ډول وي.
اول ډول دا دی چې یو شمېر خلک په مشترکه یا ګډه کلتوري حوزه کې دننه بې ځایه شي. دوی یا یو شمیر دودونه یا انتقالوي یا بایلي او یا ترلاسه کوي. دوهم ډول بې ځایه کېدل ګاونډیو کلتوري حوزو ته ده. دلته کلتور او فرهنګي ارزښتونه بدل وي خو بیا هم څه سره ورته والی لري. دریم حالت یې دا دی چې پردیو یا لریو کلتوري حوزو ته کډوال شي چې دلته بیا کلتوري ارزښتونه بیخي بدلېږي. هلته ژبه، دود، دستور، مذهب، ادبیات، هنرونه او پیشې، حرفې، ودانۍ دغه ټول بدلېږي او دلته بیا ډېر ژور بدلونونه په کلتور او فرهنګ کې راځي.
غفور لیوال زیاتوي چې د کډوالۍ په ژوند کې بدلون د عمر لحاظ او په یو سیمه کې د وخت تېرېدو پورې اړه لري.
کله چې یو ټولنه مهاجر شي ګاونډیو کلتوري اوزو ته یا لري کلتوري اوزو ته، د دوی اغېزمنه په درېو نسلونو کې متفاوت وي. اول نسل چې څوک تللی دی او پلار عمر مثلا او له خپل ماضي سره او له خپل هېواد سره نوستالوژیکې اړیکې لري، دوی کم اغېزمني. دوهم نسل چې دوی ماشومان شي کله چې هلته را لویږي او دا تر 15 کلنۍ یا 30 کلنۍ پورې که دوی هلته لاړ شي او دوی تر 10 یا 16 کلونو ډېر تېر چې دوی سم نیم کلتوري ارزښتونه بایلي. دریم نسل بېخي کاملا د کوربه کلتور تر سیوري لاندې رامیل شوی نسل وي او دوی ټول فرهنګي ارزښتونه یا هغه کوربه فرهنګ مني او د هغه کلتوري ست عناصر دي.
دا چې کله افغانان کډوال شول او بیا بیرته خپل سیمه ته ولاړل، نو آیا د دې کلتور هم د پخا په شان وو کنه؟ حبیب الله رفیع وايي کله چې افغانان بیرته راغلل نو لسان سره یې ځینې پردي دودونه او رواجونه هم راوړل.
ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې دوی نوي ځایونه ولیدل، نوي امکانات ولیدل، نوي خلک ولیدل، هغو سره معصور شول. دوی خپل کلتور هم د ځان سره وړی و، هغلته یې د هغوی کلتور هم ولید. د کلتور یو ګډون سره راغی، هغه پخوانی افغانستان، هغه پخواني افغانان چې 50-60 کاله مخکې وو، هغه کلتور اوس ډېر بدل شوی دی. په جامه کې هم راغلی، په ژبه کې هم راغلی، د ژوند په نورو کړو وړو کې راغلی دی. اقتصادي بدلون، فکري بدلون، دود دستور بدلون، په دې ټولو باندې اغېز وشو.
حبیب الله رفیع زیاتوي هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې ژوند تیر کړی وو، په کلتور کې غټ بدلون په ژبه، جامه او خوړو کې ښکار کیږي. خو بلخوا بیا غفور لیوال وایي چې کله د یو قوم ډیر خلک په ګډه یوې سیمې ته یو ځای ولاړ شي، نو اکثره خپلو کې رابطې وړي کې ساتي او ځکه هم تر ډیره هغې خپل کلتور ژوندي وساتي. خو چې کله په کم شمېر کې خلک یوې پردې ټولنې ته ولاړ شي، نو بیا یې په کلتور کې بدلون هم راشي.
دا په دې پورې مربوط ده چې دغه کډوالي ټولنیزه ده که واحده ده. که یوه کورنۍ یا یو دوه درې کورنۍ په یوه لویه کلتوري حوزه کې مهاجر شي، دوی ډېر ژر هر څه مني، جامې مني، ژبه تاثیر کوي. اما که دغه کډوالي یا مهاجرت ټولنیز وي، بل کلتوري چاپېریال ته تللي وي، اول ته سره یو ځای ژوند وکړي، کیږي ژر هر څه نه مني، ځکه چې د دوی کلتوري رابطه په خپلو منځو کې ډېره وي نسبت کوربه فرهنګي حوزې ته. بیا هم جامې، خوراک، په تېره بیا خواړه، دا ډېر ژر بدلېږي او بیا وروسته په نورو کلتوري ارزښتونو کې بدلون راځي.
غفور لیوال زیاتوي چې کله افغانان نورو سیمو ته کډه شول، نو دوی په کلتور کې مثبت او منفي بدلون راغی چې دا وخت یې ټولنې ته ګټې هم رسولي، خو زیاتره یې له تاوانونو سره مخ کړي.
مثبت بدلونونه مثلا لږ تر لږه یو شمېر کډوالو په ګاونډیو فرهنګي اوزو کې زده کړه وکړه. منفي اړخونه هم له بده مرغه ډېر لري، مثلا ښاري روابط ډېر وي، صنعتي روابط ډېر وي، هلته فراد او تقلب هم ډېر وي. افغاني ټولنه یوه سوچه او پاکه ټولنه وه. مهاجرتونو کې دروغ، ټګي، افراد دا لاننه وطن افغانستان ته مذهبي فرقو رامنځته کېدل او دوی یو د بل سره متخاصم دي. دا منفي تاثیرات د مهاجرتونو چې له بده مرغه افغانان لیدل.
حبیب الله رفی وای کله چې افغانان پیښور او کوټه ته لاړل نو کلتور کې ډېر توپیر نه و. خو چې کله پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته تللې دي نو په کلتور کې اوس د پنجاب، عرب او د نورو هیوادونو لږ ډېر رنګونه ښکاري.
پیښور د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر پروفیسور محمد نواز طاهر به ویل زه په دې نه یم خفه چې تاسو دلته راغلي یې پیښور ته. زه په دې خفه یم چې د تاسو دغه کلتور به بدل شي. موږ به دلته حجره درلوده، هر پښتون به چې راغی هغه به پکې پروت و او ډوډۍ به ورکول کېدله. لیکن کله چې انګریزان دلته مسلط وو او انګریزانو مغه و چې امیمان خانونه ټولبیټکونه جوړ شول، او په دې ترکیب زه ډارېږم چې تاسې به هم دغه عادت د ځان سره یوسئ او دا د میلمه پالنې د پښتنو دود چې دی دغه به ختم شي.
سردار جمال الدین وای قبایل هغه خلک دي چې خپل زوړ کلتور یې ژوندۍ ساتلی. خو اوس د قبایلو د کډوالې پر مهال دی ډېر اندېښمن دي چې قبایل به خپل د ژوند تېرولو طریقې هېرې کړي او په کلتور به یې د نورو سیمو د دودونو او رواجونو اغېز پرېوسي.
پوښې زم په وینې جاری ده. اصل خبره چې کوم ده د مونږ اولی اولی غټ نقصان چې کوم ده مونږ شوه ده د مونږ د جرګه سیستم چې کوم په مونږ کې وا هغه ته ډېر زیات نقصان روان دی. او چې کله مونږ خپل علاقې ته لاړ شو د مونږ مختلف رواجونه دي د واده شو د غم خاده دا ټول په مونږ کې ډېر غټ فرق راغلی دی. آیا چې ودر مونږ بیا واپس لاړ شو هغه خپل هغه په مونږ کې پاتې که بیا به هم دغه د خریانو طریقه کوو.
اور ادونکو داونه مو په دې خبرې کولې چې کله د یوې سیمې خلک بلې سیمې ته کډه شي نو داغي په کلتور سره اغیز پریوزي. که تاسو د پروګرام په اړه سرای لره نو را سره شریک کړئ. زموږ د پیغام ریکارډولو ماشين شمیره ده 00202211212. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
دشم دو وطن تراشا چشم لی در تپ سر کرو ترنا دستو رو راوڑا موک با وینی دزڑا دشم دو وطن تراشا شملی در تک سر کرنا دستو رو راتا مقبر وی دزنا Yeah.